السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خرغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې کسان مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمي نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,655 کورونه نړولې دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنیسټي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منی شوي دي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکني حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلي کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. په خبر کې د ښاغلي کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرول ښودل شوی. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پاوز په هوایي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو. په لندن کې د ایران د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیري، 11 ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویانو وژل شوي. د امریکا پاوز وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغې کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیري او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو تر منځ تر ټولو خونړی تقابل و. او د اوکراین پاوز ختیځ بخمود ښار ته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه پرې کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
پاتم سیم کې اوس مکتبونه بند سو خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګو نه دی لیدلې. ډېر نه هلی شوی یم.
پر افغان جنو د تعلیم د بندیز موضوع په یو مرکه کې هم شار بو. په روزګان کې خبریالانو او د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پر هغو ستونزو خبرې کړي چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
که زه درته وایم کله چې موږ ریپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې ریپورټ در شابه بیا موږ ته کومې ستونزې جوړیږي. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
په کندوز کې کروندګرو پر للمي ځمکو باغونه جوړ کړي.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو 2 انچ اوبه راباسو نسبت د سابق 2 فصله حاصل ځینې اخیستی سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بخنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل تعلیم یا زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. لدې مخې د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو پر محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره په داسې حال کې چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د تعلیمي کال د پیل پنځمه ورځ ده، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد اوروي.
مختل زه پر اتلونکي خبرې اله سمام خدای هدف اوس د خوب په شان راته کاری.
په غزنی کې د یو دولتي ښوونځي د زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یو ویل له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل ښوونځی په سترګونه دی لیدلی او په کور او کلي کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا ترې درس ووایي. د زده کوونکي وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او یوه ورځ خبریاله شي، خو په وینا یې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله یې دا هیله یوازې هیله پاتې شوه. د کونکو ازادي رادیو ته وویل
فاطم سیم کې هم مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډېر نه هلی شوې یم، نه په کور کې د څوک را سره ست چې ما سره په درسونه کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمه او کل کې د کورسونه ست چې زه په هغه کې درس وایم. وختونه مې داده سي مو مکتبونه هم شروع سي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به بیا څو پیړۍ شاته ولاړ سي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د سازمان تیره شپه ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حقه محرومې شوي. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړي ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیله مند راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل د هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کېږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز د بشري حقوقو د مدافع ډلو د عکس العملونو جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مسؤل متی الله ویسا وایي که د نجونو ښوونځي همدا شان بند پاتې شي، په راتلونکي کې به په بیلابیلو برخو کې د ښځینه کادرونو کمښت وي چې دا به د ده په وینا په ټوله کې د ټولنې په زیان وي. ښاغلي ویسا مخکې له ازادۍ راډیو سره په بیلابیلو مرکو کې ویلي وو چې دوی له خلکو سره په خبرو بوخت دي چې نوی تعلیمي کال کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. اجمل تورمن له ښاغلي ویسا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي اوس چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شوی خو د نجونو ښوونځي لا هم تړلې پاتې دي، آیا دوی لا هم له خلکو سره د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کوي؟
دا چې نوی تعلیمي کال پایل سو د ټولو افغانانو زموږ د کلملار بنسټ د ټولو خلکو همدا هیله وه چې په دې کال سره به نجونو ته د ښوونځیو پوهنتونونو د تلو اجازه ورکول سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې. خلک ټول مایوس دي. موږ کلملار ټیم د افغانانو سره د قومي مشرانو دینی عالمانو سره په ولایتونو کې په همدې باندې لګیا یو چې مشورې کوو چې یو حل لار د تروبا سو ترڅو پورې چې افغانان د خبرو د لاري د اسلامي امارت سره همدغه مشکل حل کړي. او همدارنګه موږ په دې وختونو کې په ټولنیزو رسنیو کې کڅه د پخوا څخه اوس کمپاین نور هم پراخ شوی دی په ټولنیزو رسنیو کې چې افغان ولس پر اسلامي امارت غږ کوي چې د نجونو ښوونځي ته اجازه ورکړي تر څکه چې کافي وخت تیر سو او باید د سش کال د نجونو وخت ضایع نه سي. تعلیم د اسلامي انساني حق دی. او همدارنګه موږ په یو شمېر سیمو کې چې کورني ښوونځي لرو دغه نجونو لپاره په هغه بوخت چې اوس دغه ښوونځي نور هم زیاتېږي.
ویسا صاحب خلک څه غواړي؟ دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
په دې یو نیم کال کې موږ د 28 ولایتونو د لسګونو ولسوالۍ له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو، ولسي خلکو، میرمنو سره زموږ ټیم موږ خپل ناستې درلودلې چې د ټولو غوښتنه او هیله همدا ده چې د ښوونځي د نجونو پر مخ خلاصې دا د دوی اسلامي انساني حق دی. او اوس هم د دوی هیله امید له اسلامي امارت څخه دا دی چې نوی تعلیمي کال شروع سو او د ټولو خلکو هیله همدا ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. دا د اسلامي انساني حق دی. او که اسلامي امارت څو ځله رسنۍ ته همدا خبره کړې و چې موږ یو وخت ضرورت اړتیا لرو چې موږ کومه پالیسي د ښوونځي لپاره جوړو، نو هغه وخت هم پرسوې دی. یعنی د ټولو خلکو هیله هم دا اوس پیلن چې موږ له خلکو سره ناستې او غونډې لرو. زموږ ټیم یې په ولایتونو کې لري. هر کس چې ویني، هر افغان چې ویني، همدا پوښتنه کوي چې نجونو ښوونځي به څه خلاصېږي. او دوی غږ او غوښتنه هم د اسلامي امارت څخه ده چې نجونو ته د زده کړو اجازه ژر تر ژره ورکول سي او له دوی څخه د خپل بشري حق نه اخیستل کیږي.
که د نجونو ښوونځي دغه شان تړلې پات شي، نو اغیز به یې څومره ژور وي د افغان نجونو او افغانستان پر راتلونکي؟
چیرې ښوونځي خلاص نه سي او همغه صفات سي، لومړی به دا چې افغان ولس پر اسلامي امارت بې باوره سي، ځکه دوی ارزل وعدې کړي دي. او د خلکو سره چې موږ د نجونو ښوونځي خلاصو، 13 میاشتې ډیر وخت وو، نو په همدې کې باید ښوونځي خلاص شوي وای. دوهم، ډیر افغانان چې موږ ورسره وینو، هغوی د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي، بهر ته ځي. دا ماته زیات شمېر افغانانو ویلي دي او زموږ ټیم زموږ کسانو ته یې ویلي دي چې دا د افغانستان لپاره په تاوان او په نقصان ده. بله برخه یې دا چې موږ په راتلونکي تعلیم یافته میندې، ښوونکي، ډاکتران په طب برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو برخو کې، په اقتصادي برخه کې پوهه ښځې نه لرو، چې افغانستان به له کمښ دغه ښځو د پوهه ښځو له کمښ سره مخ سي، چې د آینده زموږ پر ټولنه منفي تاثیرات لري.
د قلملار ټولنې مسؤول ماتیولا ویساو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستیو ورختونو او بارانونو لکبل سیلابونه راوتلي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویاند ویلی دی چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراز، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې سلګونه کورونه وران کړي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه زما همکار همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب، د سیلابونو څومره تلفات اړولي دي او انساني تلفات یې له هغې شمېرې نه چې مخکې اعلان شوي و زیات شوي که همغه دي؟
مننه تکل ستاسو او ټول اوریدونکو ته سلام. له زلزلې وروسته د وروستیو دوه ورځو سیلابونو د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلک زیانمن کړي دي. د تلفات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې رامنځته شوي. د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې سلګونو کسانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سرازیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله.
د سیلابونو راتک او د ګلې وریدو تر 300 ډیر کورنۍ ځانمنې کړې دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللې دي.
باغهای ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د ورستیو دوه ورځو سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلي دي، درې تنه وژل شوي او اوه تنه ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت بیړنۍ پیښو ته د رسیدو وزارت ویان شفیع الله رحیمی په یو ویډیو پیغام کې د ورستي او ورختونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفات پاړوای
مزاسر بارندگی و برباری
د ورتون لامل په ورستي دوه ورځو کې متاسفانه په بل فرا فاریاب زابل کونړ نورستان روزګان نګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبی یا پوره ډول نړیدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې لامل لس تنه شهیدان شوي، 6 تنه ټپیان شوي او 300 کورونه لږ یا پوره نړیدلې دي.
تقریبا شته است
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی چې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د اورښتونو یو نوې څپه پیل شي. د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو وزارت د 1402 کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې وژل شوي دي.
مننه همایون هیواد د ازادي راډیو خبریال و چې په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو او د سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې نشه یي مواد د انسان پر تنفسي سیستم کوم ناوړه اغیز لري.
هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکثر د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځ ته یا میکروب منځ ته راځي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې په باخمود ښار کې جګړه لا هم دوام لري، که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو ادعاوې شوي، خو عملا د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت په اوکراین کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو لخوا له محاکمې پرته د جګړې د اسیرانو د وژنې په اړه اندېښنه ښودلې. د موضوع تفصیل د فریدې سیال په راپور کې واورئ.
د اوکراین په ختیز بخمود ښار کې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفتکا، مارینکا او شختارسکا کې 950 وسلوال بریدونه شوي دي. په تیرو څو اونیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. له دې یوه ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د حقو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په 3 میاشتنی یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلی دی پر اوکراین د روسیې په سرلنۍ برید اوج ته رسېدلی دی او روسي قومندانان باید د جګړې مخته وړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لوري ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی چې د روسیې پر اهدافو یې هوایي بریدونه کړي دي او یوه نظامي هلیکوپټره می 24 راغورځولې ده. دا اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لورې نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 24 راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غلطه 2 راکټي بریدونه شوي دي، 2 هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي او 2 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت د اوکراینی او روسي سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو نو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ماموریت مشر مالتې دا بوګنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي دا دوی سازمان په دې روستیو کې څو وژنې دواړو خواو ته ثابتې کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې له نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوګنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې پکې اوکراینی سرتیری د روسي جنګي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنو کې
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روزګان سیمه ایز خبريالان وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی له ذهني پلوه نارامه کړي دي. دوی وایي طالبانو محدودیتونه زیات کړي چې د چارې د دوی پر ژوند او کار منفي اغیز کړي. روزګان میشتو خبريالانو د خبرې په ترن کوټ کې د طالبانو د حکومت او رسنیو د همغږي په غونډه کې وکړي. په دې اړه نور حل د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اورزګان میشتو خبري اعلان او طالب چارواکو ترمنځ د امژغي ناسته. دا ناسته د افغان خبري اعلان د خوندیتوب د کمیټې لخوا جوړه شوی چې هدف یې د خبري اعلان او طالبانو ترمنځ امژغي رامنځته کول دي. په غونډه کې خبري اعلان وویل چې دوی په ډاډه زړه کار نسی کولای او کله چې راپورونه جوړوي نو زړونه یې ریږدي، داسې نه چې کوم طالب چارواکي ورته څه ونه وایي. احسان الله ولسمل او خان محمد سیال له هغه خبري اعلان و چې په دې غونډه کې د سټیج پر سر خبري وکړي او وی ویل چې طالبان ورباندې دومره محدودیتونه زیات کړي دي چې اوس مهال راپورونه په ډاډه زړه نسی جوړولای.
اساسي موضوع دا د موږ اوس هم یعنی ذهني نارام یو، که څه هم قریشي صاحب موږ ته ډاډ راکړي چې تاسې د امنیت خوندي دی، خو ذهني اوس هم موږ نارام یو. یعنی که زه درته وایم کله چې موږ رپورټ لیکو هغه نشریږي، زه داسې فکر کوم چې د دې رپورټ درشاو بیا موږ ته کومې ستونزې جوړیږي. دا یوه ډېره غټه ستونزه ده. ستاسې څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ دغه یو مشکل راته حل کړي.
کوم خبر چې موږ وایو د خبر د ویلو څخه وروسته موږ دغه څه تشویش لرو، یا هم کله چې موږ خبر اټولو د خبر د نشر څخه وروسته چې کله زموږ سره دا تشویش او دغه فکر وي.
د دې ترڅنګ یو بل سیمیز خبریال رحماني پوپل وایي چې طالبان ورته معلومات پر وخت نه ورکوي او د غراز ولسوالۍ او نورو سیمو ته چیزی د طالبانو د اجازه پرته نه ستللای.
خبر ورکو ورته وایي چې موږ دغه راپور د مشت بیلانس غواړو، نو په دغه برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ همکاري وسی مشت بیلانس پر وخت باندې راکول شي.
بل خو د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د ستونزو منی خو وایي چې دوی به د ستونزو هواري کړي او په خبره چې دا کمیټه په همدې مخه جوړه کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی قریشی داسې وویل:
موږ دغه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د همدغه مشکل حل لپاره جوړوو. دا چې موږ پلان جوړ کړی دی دغه لپاره هم جوړ کړی دی چې ان شاء الله دغه مشکل به حل شي. دوهمه برخه کې د ولسوالۍ د تک خبر دی وکړه چې محدودیتونه دي، محدودیت هیڅ نشته ولسوالۍ ته تک د خبریالانو لپاره.
په دې غونډه کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست چارواکو هم ګډون کړی وو او یو ځل بیا خبریالانو ته سپارښتنې وکړې چې د اسلامي اصولو مطابق خپل پروګرامونه ترسره کړي او راپورونه جوړ کړي. د غونډې په پای کې د طالب چارواکو له لوري خبریالانو ته بګړۍ هم ور پر سر سولې چې پیغام یې دا و تر څو له دې وروسته بګړۍ پر سر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 1920 او 1920 لاندو 1920 متر لاندو چپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو او په دې راپور پسې به د سپورتي خبرونو برخه هم واوري چې تر ډیره د پاکستان له لوبډلې سره د افغانستان د بیګانۍ لوبې په اړه موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې د روزګان خبریالان په اړه راپور خو مو واورېده. اوس ورزو کندز ته د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې یو شمېر کروندګرو په للمي ځمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او له کبله یې د دې ولسوالۍ شاړې او للمي ځمکې آبادې شوې دي. د دې ولسوالۍ کروندګر وایي پخوا دوی له خپلو کروندو د کال یو فصل هم نشو اخیستلی، خو د ژورو څاګانو د کیندلو او د سولري سیستم د جوړولو په برکت اوس هر کال له خپلو للمي ځمکو ښه حاصل ترلاسه کوي.
د کندز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندز د لیاباد ولسوالۍ د نواباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیاباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبه کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو 2 انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو، داشه دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی، او دا درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښت ترلاسه کوي.
په خو د مځکه یو فصل کېدی که باران کېدی، ورښت کېدی، غنم مو اخیستل کنه او هیڅ نه و، دغه مځکه پراته وه. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف پرې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستی شو. ځینې
د یادې ولسوالۍ د نواباد سیمې یو اوسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جریبه للمي ځمکه یې د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولاري جوړ کړی، سیستم قطرې ساکي د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادغولو لپاره د ژورې څا کیندلو تر څنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړی. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله اوبه کوو. پخوا موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دو فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومی، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانې کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي، تر څو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په علي آباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. دیرش کلن واحد الله چې له درې کالو راهیسې په علي آباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې حاصل نه کېدو، نو اوس دا سولرو ډېر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو حاصل کېدو، نو اوس دوه حاصله کېږي، درې حاصله کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د اتلس کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري، او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې، او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلو ورځو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هر اړخیزه توګه ښه وځلید، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپ وهونکي هم منډې تر شلو وانړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وې، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه، او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سیالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله گربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل، او ګلبدین نائب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول، او بلاخره د لوبې د 13 اور په 15 تو په ویل وړ شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپ وهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځېدلې منډې وکړې. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډلمشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه
چې
دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوب لړۍ لوبوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې وسوه شپږ پنځوس کورونه نړولی دي. له دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړه او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. د سازمان دا خبره بېګا پر خپل ټویټر لیکلې. امنیسټي زده کړې د نجونو بشري حق بللی او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان هم بېګا په یو بیان کې وویل طالبانو د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندولو په دوام سره ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د خپل هیواد هوساینې ته لیوال نه دي. نن 1555 ورځ ده چې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې ښوونځیو ته لتلو منی شوي او نږدې درې میاشتې کېږي چې د نجونو پوهنتونونه هم تړل شوي دي. راپورونه وایي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلی دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د امکان برابرول ښودل شوي. د پخواني ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دي ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوی ملیشو د امریکا د پاوز په هوایی برید کې د وجل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شوی. په لندن کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری، یولس ایران پلوه ملیشي او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویان وو وجل شوي. د امریکا پاوز وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شول چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا بریټ وروسته له هغه وشو چې یو امریکایي قراردادي د پنځم می پورت په سوریه کې د ایران سخت بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو او 15 تنه نور امریکایي سرتیری او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په روسي او څو کلونو کې د ایرانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل وو. او د اوکرين پاوتس ختیځ بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې هلته لسګونه بریدونه کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره 950 نښتې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړل، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولاچي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلمه په څلورو دیوالونو کې وشيږي.
څارخوې ډېر خدای چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي وو داسې جوي نه چې فقط یو څه زندان ته واچ واغې تګي.
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولید نشو لامل کیږي په دې اړه مولا ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله میرمن هم د ځان په شان معتاد کړه.
بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. په مرور د زمان سره دغه په نشه اخته شوله. په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته شوله. د دې د ځان مرګری جو.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونۍ کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یوې؟
زه یم یا باد.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانه ډیری په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فراه ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټ په ګډون دي ټول نیول سوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فراه ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې ترڅنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای ولاچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشئ وي د اسو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغه ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی، دوه والی نه دی، لس پر دا خبره نور هم کړی ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی وو او خپل شن کېدی. خو له 2018 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په لرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګ ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري، درته زموشتي د بلران او د غسلوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې نن جوړیږي دوه خښتي جی بیا ته سپکیږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر جرند د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپۍ نه دغه تا دره روپۍ په باندې ودار من ومان په 3000 کلدار دینه دا ارزای 350 خورواره لګیدلې دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراه ولایت کې یو من عمر بټي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره د مبارزې مونیت د سروې په خوانې رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
بازار میتامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده.
میتامفتامین یا کیه بازار ډیر وده کړی دا په بیلا بیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې ځنګړی امنیتی ځواکونه ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان کې خل لري هوادونو تر رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هوا هوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځنګړی راپورونه چمتو کوي.
خلاب انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي. ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډاریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیایي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونشي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې میرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلس کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کېږي چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفاره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم ذاتې زیاته نسم غږېدی ورور بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانۍ په توګه ساتل کیږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
تار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. تار خو یې ډېر ښه دی، دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 مریض کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شزی چې هغه بیا سرپناوي دی معتادین وي نو موږ غواړو چې دا شزی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو حضرت مواد مخدر ته چې معاینت نو الته پسې صدو بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څناول اغیز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرت چیرې کړی.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري. یو هغه سیستم چې په غو باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایی د تروخو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی. او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفستنګي او سبب کیږي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشي موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځ ته راځي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعت د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نه شي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یې پیښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې او یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بېوزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښه تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب متعدین یا بېوزله متعدین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومان باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشي مواد استعمالوي، نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشۍ توګه روږ دي شي او نشۍ ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشۍ موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دي ته هڅه چې مخدراته مخه کې د بده مغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب او صفاتونه شوي دي. په شکل نه شکل باندې ځوانان هڅه چې احتیاط مخه کې.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملی ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په جنو صحنو کې د نشې مواد استعمال ویني، ایا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بيخي ثابت شوی ده چې ځوانان په دغه سن کې چي دي ټول اسکاله نه تر پندل شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوي تجربې کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدرات ته د ګرځیدلو په مخدرات دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څوک کړي چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلار دا د شمور پلار یا پټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګي او په عامه ځایونو کې د مخدراتو ضد پوهاوي پیغامونه په مختلف شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرار خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې ټلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلف ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د رادیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور پلار دې د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو ته چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشۍ باندې اخته نه وي یا د نشۍ خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تر زامنو کیسه کوي چې په خوای خزوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې د ځوانانو ولې نشیان سول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو دوه دانې دي، کاکا زمن می دي، دوه په اول کې ډیر خزوند برابر سي، دوی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړل. د مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منل، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کو چې دوی په کلی کې ډیر سخت جایداد لرلو، ملکونه خرڅ کول، خځې سره داسې تریخوالی کو چې دا ښځې بیا زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خول پر ګاز دای پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنې حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات وو، بیا به ده ورته وویل ستا دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک سي، بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله، د دې ځان ملګری جوړ کړ. پرون ما ولید چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په سر کې یې د خزندې مړه کولې او ملکونه سرای باغونه ځکې دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسسات دغه مرستې ورکوي دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي د مرکزه. په غوږ کې که په 15,000 20,000 قیمت کارت ولري، د 3,000 4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله او دا شام ټول پر ودر د خراب ژوند له عمل سي، د ټول کور غلاوي کړی دي، د نشانې غلا کړی دي، خلک په عذاب کړی دي، خلک زورولي دي، وسوم ډوړي یو څوک دوه کښنان لري، هغه په کلي کې ډوړي ټولوي، د دې خوراکي نه پکې هغه ده صرف وښه ډوړي کول، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یو دا وسی وی لور ول یو زوی وزوی ځنی وتخته دی په عذاب سو په زوار سو، لور له سره دغه د ډوړي تر ټولوي، دغه یو کښنان نور نه است او درې کښنان د دغه نشتا مور او پلار دواله په نشو روي دي، د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله ملس ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي. په کلیو کې پکر کا لاس ګرځوي سوال کا بیا په نشي شان برابروي او بیا یې گزاره فقط.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډیر ورختاوی او نه په هیږي چې په دینه مشبه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
ته څه ښه خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي اما
یا راجاباره ته هم سام لیوانه هیروین بچوي او خوان بچوي
وای نه د زارو په قدر زرګر پوینګي ته د دین شین خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو ارخوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباره یا دا اخوان دې تا ته مبارک وي زه ترې تیر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې تو خو یو دود ووهه
ظالمه خپله خو عملي یې اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم تر تا خو زړور یم. بس دې نورې نه واهم. ها دا دې در واخله
څنګه شو خوان دې وکړو.
یاره په خوان دې نه یم پوهېدلی.
بس پوه به شي پوه به شي داسې به پوه شي لکه زه.
څنګه به پوه شو
دا شی چې چا یو دوده مو واهه بس زمونږ یار شو. بس داسې وبوله چې نور تم زمونږ د پاره یار شوی.
ځا ورک شه سپګانه
چې هر څه وایې خپله خوښه دې ده خو وروسته به خپله پوه شي. اوس خو ماته سپګن وایې خو وروسته به تم سپګن شي.
بس بس ځانو دومره خبرې مه کوه زه لاړم د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه اوس خو ولاړې خو بیا به راځې بیا به راځې او خامخا به راځې.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغلم لیونه که په ست کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري کوم یوې؟
زه یم جبار.
او جباره ستړی مه شي.
خیر یو څه تم ستړی مه شي.
خیریت وو څنګه په دې شپه کې راغلې؟
اوډر مې خلاص شو ډېر خمار یم ماول پوړی بران کې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو نه څه ضرورت دی تا خو پخوا مفت را کول.
زه خو خپله نه جوړوم زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که بیا ستا پوډر مفت دي. مام کمال په پوډر واخته که هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم اوس بیا وایې چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل نور یې نشم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوړۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه نشته پوړۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
نشته ګوره بیا به پښیمانه شي.
نو څه کوې په زور یې رانهاخلي؟
او په زور یې رانهاخلم.
زه لاس دې خلاص زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پوډر وخته کوي د کمال کیسه هم ورته کوم.
یاره جباره ته عجیبه انسان یې
په ټوکم نه پوهېږې، راشه چې پوډر درکم، راشه.
نه ټوکې موکې نشته، ولاکه نه پرېږدم.
اوف، دا پسه بلا اخته شو. که پولیس را خبر کړل تباه بشم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.